سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی او په تحلیلونو کې پر رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره که څه هم د متکی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي. دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دونی ملسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناتو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزی حکومت وو یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت، نو په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول او اغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په خپل پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبره خسته دي. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللی ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زمون طالبان موجود دي او غی راضی په دې طرف
او دا بلیم گیم چې ورته وایي د ملامتۍ لوبه.
بالکل، نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده. سو پوری چې د متکی سے سفر دے ہند تھا، لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه یي، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دښمنی لري، یو بل ته په خستر غبانې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي او د پاکستان د اغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخواي غنی د اغي سره کینی د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو بظاهر خوشحال نه وي. خو سو پوری چې د دې حمله تعلق د ستاسو چې کوم پښتنه وکا، نو زنه غنم چې کنه دا حمله د اغي ردی عمل دی، بلکې د دې ردی عمل دا د دې پر ردی عمل کې شوی چې تاسو وګوره، نو دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورم قبایلی ضلعه کې، او د اغین وړاندې یو حمله شی وو په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې. کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د پوز یو دستر وانه او امغه کلا ته ورتله په کورمه کې، او اغي چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونو په دی باندې یو حمله وشو، او په دی حمله کې نه یوازې دا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دی دا وژل شول، بلکې په دی کې د پاکستان د پوز یو کرنل هم وو، لیفټیننت کرنل، او یو پکې میجر هم وو. نو دغه د دې د حملې چې اصل کې شوې در دې پر دې، او د دې مخکې کته سو ګورې په جنوبی وزیرستان کې یو بریټ شو، اغه د سړک د غاړې بمی چودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتیری چې اغه وژل شي، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن داس تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شي.
او دم سوال دې مخکې چې دا نو پښتمه چې د نن حمله په بابم، نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولای شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبی وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پی بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خود دې برخه نه ده، هغه د حافظ ګلبادر ډله ده، او هغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دي نو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلته د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي، ځنګلونه دي، او بل د افغانستان سره یو خوا بل خوا ډیر زیات لارې دي، نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د اغي د پاره پټېدل چې دی هغه ډیر ګران کار نه دی. نو د اغي د وجه نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي، او په تیرا کې دا اولنې حمله نه ده، بلکې د دینه مخکې یو دوه واري حمله وشي. بیا سو ورځې مخکې تاسو به کتلی چې هم د دغه حمله په جواب کې د پاکستان فوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا 11 کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغې کې مړه شو چې په هغې کې ماشومان هم وو. نو تیرام یو ډېره زیاته نه آرامه ده. په یو وخت کې مومند او باجوړه وو خو باجوړه مومند کې اوس دومره مشکل نشته خو تیرا کې برابر مشکل.
او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی، یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی.
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې، نو د هغه ځای نه وسلوال دي او ستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه، د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي. نو بیا دی چې هغه ځایونه صفا اعلان کړه، نو بیا دی تیرا تم راغله او تیرا سیمه هم دی خالی که. خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوي. کنه یو وخت داسې وو 2006 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بل کېده، یو بل ډله وه هغې ته به توحید الاسلام وي. نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست ته کوم مشکل نه جوړو، بلکې هغې به په خپلو کې جنګېدل. یو چې و نو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته، یو بل د بل مذهب، نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جوړ
په خپلو کې د ډلو ترمنز اختلاف
دی، ډلو ترمنز جګړه و خو دی د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي. خو اوس دا خو اوس تحریک طالبان پاکستان ال تراغله دي، اغی د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، خدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه مشر ایڈیٹر داؤد خٹک چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور راپور وړاندې زمون خبریاله راکوي.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړیږي، نو جمع را روان دي، جمع نږدې زموږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکي سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی، کورونه مرشوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه وختنه ده چې د سرپناه جوړه کی، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.9% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چخپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو کې د ازادي رادیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده ته په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي د تختو نه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، که نه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې دره کې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کور وی چې څوک په لرګیو توت کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبي آفتونو او د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو له کبله د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خبرې شوی ازادي راډیو ته ویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دوی زل ژوند ډیر ستړي شوی، دوه لورګانی او یو زوی ناروغان، کله کله لزان سره ناستیم خپل ګوت شمارم، د می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي، رواني وضعیت می خنه دي. یو شمیر افغان انجینر مرمنی وایي د طالبانو لوري د خزون جنو په زده کړو کار بندیز دوی هم لګنو رواني سندو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هاري واز ازادي راډیو ته ویل چې په زده کړو لبندیز وروسته خه رواني حالت نه لري.
د خوندزي په بندیز سره تر ډېری ذهني او رواني سندو پیدا شوی دي، لکه خفقان، ډار، د وسواس او د سينوري.
بلخوا په افغانستان کې پروسی او کلونو کې طبي افاتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروستي او زلزلہ کې خپل هر څه له لاس ورکړي اوس محل سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلات ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور نور سپینګري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره خپل بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مرمنې اونجونی. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو او د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللې. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو خزونجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. دبليو ایچ او ویلي د طبيبي خوشخړو او عامه روغتیا بیړنۍ حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یو د رواني ناروغي حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبيبي خو او اقتصادي ننګونو لامل د رواني روغتیا سره مبارزه کوي. په همدې حال کې د رواني ستونزو یو شمېر روغتیا پوهان وایي رواني ناروغي ډیر وخت چاپیریالي عوامل لري او د دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره ورزش، پراخه مطالعه، له ملګرو سره ناست او یو شمېر نور کارونو ته مخه کول اړین دي. ارواپو وحید نورزاد ازادي راډیو ته ویل دی وایي جینیټیکي مسله هم ده، خو له بده مرغه په افغانستان کې تر ډیره عوامل چاپیریالي دي، لکه فقر، بیکاري، د طالبانو محدودیتونه، زده کړو، کار او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی. دا ټول هغه مسایل دي چې د ټولنې ټول وګړي په ځانګړي ډول ماشومان، مېرمنې او د لویو مرکزان اغېزمنوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په څیر په هیوادونو کې چیرې چې لسیزو جګړو پراخ اغېز پرېښی د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. په راپور کې راغلي و چې دا ننګونې آن د افغانستان د ماشومانو ترمنځ هم موجودې دي. پوروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په یوراف پور کې ویلي و چې په افغانستان کې د 15 کلونو ترمنځ په هر څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې ویرې څخه رنځولي او په دې هیواد کې له هر وو ماشومانو څخه یو شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نورو نړیوالو ملي بنسټونو هم پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سره د هیواد د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هله او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري، پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لار تاسو وکولې سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوای خپل مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابت کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو، یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیله همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و چې کله د 2 کلن سوله د 2 کلنۍ په وخت کې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. سو هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوی وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قران کریم زده کړې یې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکي روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکي روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکي د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهور پوهانو له جملو څخه شمېرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکي ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د شوزو د حیات مشرۍ وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د شوزو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشرۍ په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر شګنې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمات کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یو وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړي وو. یعنی د هیڅ کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرس ولا د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور تواس پرسپ. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته لاړ، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر مړه تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلاری او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسی، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سپلای چې د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر ته رسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنوز د کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو. سی جی په یو څه باندې پوسی وی اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول او هم هلته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرفاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن د يم چې تاسو ټول درنا او کوللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتنوې خوشو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرستاس د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دینو افغان مشهور مرمنو وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوان معلومات ولبستله چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زمرو. ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو، یعنی په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشته هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ترکول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمند يم چې تردیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سړول شخصیت و کوم قرونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی ورداک شو څنګه ډول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې به افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیرو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشمول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او تاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف موږ د کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو ټول درنو ځکون کې تمې درې ډېر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه دروس ولونته تاسو ټول درنه ځکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو ځکون کو تاسو د ټولو لومړی سوال چي دي معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنه ځکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې د تاسو د ټول درنو ځکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو ځکون کو دا استاد د نن ورځې درس هلمند يم چې په یو سبني پوسی او سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو ځکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
کې چې شستر کو سره جنگ 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 جنگ